خوشحال راډیو ته وګیاست. په پیښور کې دا مهال د سهار 10 او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او ملیحان میرزاده درته ځلبیا هرکلی وایو. په خبرونه کې د سیمې پر حالاتو د بیلابیلو تفصیلي رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه ویاند ملیحان میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پښتونخوا کابینې د قبایلو لویزو او خاصدارو سرتیرو په پولیسو کې په مکمل ډول د ورګډولو منظوري ورکړې. قبایلی زده کوونکي د خیبر پښتونخوا حکومت تورنوي چې د سفیر بلدیات پروژې لپاره زیاتره ځوانان له نورو سیمو اخستي او د امریکا د ایران امریکا د ایران انقلاب ساتونکي کوچ ځواک د مرستې په تور د انرژي په سلورو کمپنیو بندیزونه لګولي دي. تفصیل د خیبر پښتونخوا کابینې په مکمل ډول په پولیسو د قبایلو د خاصدارو او لوی سرتیرو ورګډول منظور کړي. تیر ماښام د کابینې تر غونډې وروسته د اعلی وزیر ویان اجمل وزیر مشال ریډیو ته وویل مخکې کابینې په دوو پړاوونو کې خاصدار او لوی ځواکونه د خیبر پښتونخوا د پولیسو برخه کړل او اوس یې د سرتیرو د عہدو له منظورۍ سره بهیر بشپړ کړ.
اول ممکن سازی ورته وکړه چې دیمو فورس ډیکلیئر کو د خیبر پختونخوا دوم په دې کې اوشول چې دای مرچ کولو پر هغه پر قانون سازی دا درمنن چې کیپټن نو شو دا هغه فایل منظوري و چې اوس بقاعده په پولیس کې چې حکم د دې چې په کم به په کم گریډ کې وي هغه اوشو.
د خیبر پختونخوا کابینې دا اقدام پر داسې محل کړی چې د خاصدارو او لوی ځواکونو سرتیرو په پولیسو د ورګډېدو په قانون او نظام کې پر نیمګړتیاو انتقاد کو او د پولیسو په سیر مراعات یې غوښتل. د پاکستان حکومت په هیواد کې د ترغلې د زیاتېدو په اړه د شفافیت نړیوالې ادارې تازه رپورت رد کړې. د اطلاعاتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس آشکاوان پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي ائتلافي حکومت یو وزیر هم د درغلې په تور نه دی تورن شوی. د شفافیت نړیوالې ادارې پرون په خپل کلنی رپورت کې ویل چې په 2019 کې پاکستان د درغلې له پلوه له 111 څخه 120 نمبر ته کوز شوی دی چې په هیواد کې د کرپشن د زیاتېدو ښکارندوی کوي. خو فردوس آشکاوان زیاته کړه چې د شاوخوا یو نیم کال په موده کې حکومت اداري فساد نشي ختمولی، البته پر وړاندې یې هڅو ته دوام ورکوي. د قبایلي زده کوونکو سازمان تور پورې کړی چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سفیر بلدیات پروژې لپاره شاوخوا 80% ځوانان له نورو سیمو ګمارلي دي. د سازمان مشرانو او غړو پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل حکومت ژمنه کړې وه چې د بلدیاتي نظام په اړه د پوهاوي په مقصد به د قبایلو ځوانانو ته دندې ورکوي. خو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار کامران بنګش د جنوري په 9 د پروژې پرانیستې پر مهال ویلي چې په 160 ځوانانو کې زیاتره د قبایلو اوسېدونکي په دندو ګمارلي او پاتې هغه کسان دي چې له قبایلو سره په نږدې ضلعو کې اوسېږي. په خیبر پښتونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو مبارز او سیاستوال رادیش سنگ ټونی وایي ژوند ته د ګواښونو له امله پاکستان پرېښي دی. نوموړي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل ځای ونه خود. خو ویل چې په پېښور کې ژوند تیرول ډېر ګران شو چې د تیر کال په پیل کې اول لاهور ته لاړ چې هلته ورباندې حمله وشوه او بیا وروسته پنډی ته کډه شو. ټونی وایي پاکستان یې ځکه پرېښي چې د لاهور پولیسو کې د رپورټ درجولو باوجود ورته امنیت نه ورکړل شو او اوس هم په واټس اپ د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل کېږي.
بار بار خپل واتس اپ بندوم ځکه چې ما ته پاکستان نه فلونه راځي او دمکیانه ورکوي چې ته تا سره هم وګورو. ما ته خپل سپیسیفیک پاتې شو زما چې زما چېرته نور رونه دي بیمار مور مې دانو هغه باغی باندې فکر کوم.
د لاهور د کوټ لکپت تاڼۍ مشر محمد منور پرون د غږ نه ریکارډولو په شرط مشال ریډیو ته ویل ټونی یوازې پولیسو ته د معلوماتو ورکولو لپاره درخواست دایر کړی. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ د سویټزرلند په ډیواس کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال خبریالانو ته ویل د امریکا د ترهګرو سازمانونو د بندیز په لیست کې شامله حقانی شبکه په پاکستان کې مرکزونه نه لري او هلته فعالیت نه کوي. خو افغان ولسمشر پرون په ډیواس کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه او ویل دا ډول انکار بې ګټې دی. د چین په مرکزی صوبه هوبای کې د یو ډول بریخ وایرس تخوریدو د مخنیوي لپاره د خارونو د تړلو اقدامات پورته کړل شوی دي. دغه وایرس لامل تر اوسه 13 کسان مړ شوی دي او تر شپږ سوه زیاتو نورو کسانو ته انتقال شوی دی. د کورونا وایرس لومړی کیس په 11 میلیون آبادی لرونکي صوبه ووهان کې ثبت شوی و. د جنوري په 23مه د غلطه زیاتره عامه ترانسپورټ ځنډول شوی و. انتظامی په ښار کې ماسک اچول لازمی ګرځولی دي او خلکو ته هدایت کوي چې د ګڼې ګوڼې له ځایونو څخه ډډه وکړي. د هوبای په تر لگا سلورو نورو خارونو هوانګینګ او ژو سیانتاو او چایبی کې هم ترانسپورټ تړل شوی او سرخار بیجینګ د چینایي نوي کال لپاره ټولې مانسون ډې منسوخې کړې دي. دغه وایرس نورو هیوادونو لکه سنگاپور او ویتنام ته هم خور شوی دی. امریکا د ایران انقلاب ساتونکو کوچ ځواک ته د تیلو په برآمد کې د مرستې کولو په تور د انرژي په سلورو کمپنو اقتصادي بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پرون درې اونۍ پس اعلان شول چې امریکایي ځواکونو له بغداد سره نږدې په ډرون برید کې د کوچ ځواک کمانډر جنرال قاسم سلیمانی وژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویل چې نن امریکا پر ایراني رژیم د تر ټولو زیات اقتصادي فشار کمپین په برخه کې نوي ګامونه اخلي چې د هغه هیواد د بې ثباته کوونکو فعالیتونو لپاره د هر قسمه فنډونو مخه ونیول شي. د امریکا د خزانې وزارت ویل چې په دې کې دوه کمپنۍ په هانګ کانګ، یوه په شنګهای او بل هغه په دوبۍ کې ده. وزارت په کمپنو تور لګوي چې د کوچ ځواک د مالی مرستې لپاره د ایران د تیلو له کامی کمپنۍ نه د میلیونونو ډالرو برابر برآمدات لیږدولي و. امریکا کوچ ځواکونه بهرنۍ ترهګر تنظیم ګرځولی دی. او نن د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیریز لومړۍ لوبه د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 2 بجې پیلېږي. د بنگلاديش لوبډلې مخکې په 2003 کې د پاکستان دوره کړې وه. په 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبغاړو تر حملې وروسته د کرکټ نړیوالو ټیمونو د امنیت له وجې د پاکستان سفر نه کولو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل. ویان د واه ملیحه امیرزاده. د خیبر پختونخوا حکومت په مکمل ډول په پولیسو د خاصدارو او لیوي ځواک ته ورګډولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان حکومت د درغلۍ زیاتېدو په اړه د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټ رد کړی. د پاکستان حکومت د امریکایي چارواکو تر انتقاد وروسته په چین پاکستان اقتصادي لار کې د بیجینګ د پانګونو دفاع کړې. د خیبر پختونخوا د لګکیو د حقونو فعال او سیاستوال رادیش سنگ ټونی وای په لاهور کې تر تشدد وروسته یې پاکستان پریښی دی.
موږ له هغه نه ډېر تپوسونه کوو چې دا اخر څه وجه ده چې تاسو موږ وهئ او بس هغه همدغه ویل چې بس موږ وژونه شړو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او مجرمانو ته د سزاګانو لپاره نوي قوانين جوړوي. خوشنون کی وای
زموږ حکومتي چارواکي چې دي مخنیوي طرف ته ټکول لذي.
په هارون باچا هنري کړه کې د سندرغاړي علي بابا خان خبرې او سندرې اوري. د مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د خیبر پختونخوا حکومت په بشپړ ډول په پولیسو د قبایلو د خاصدارو او لیویز ځواکونو د ورګډولو منظوري ورکړې. د اعلی وزیر بیان اجمل وزیر تیر ماښام په پیښور کې د صوبایي کابینې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل تر دې مخکې حکومت په پولیسو د قبایلي سیمو د ځواکونو ورګډولو دوه مرحلې سرته رسولي دي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د کابینې په غونډه کې د ماشومانو د مقدمو اوریدلو لپاره په هر ضلعه کې د ځانګړو عدالتونو جوړول هم منظور شول. غلام غوث تفصیل لري.
د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ صوبایي کابینې په عریضي توګه د برتی کړې شوې پولیسو د مستقل کولو د لیویز او خاصدارو په پولیسو کې په مکمله توګه د زم کولو او په هر ضلع کې د ماشومانو په اړه د کیسونو لپاره د ځانګړي عدالتونو جوړولو منځوري ورکړی دا
سپیشل پولیس فورس یو هغه ریګولرایز شو. دغه څه چې کوم خاصدار لیویزو دغه ایشو هغه ختم شو. دین علاوه جوینایل کورس ماشومان د پاره چې کوم کورس دی دغه کې هم منځوري وشو.
د وزیر اعلی د ویاند اجمل وزیر نمی پوښتنه وکړه چې د زمشوي قبایلی زیلو د اتیش زره لیویز او خاصدار زواکونو منظوري خو د وړاندینه ورکړې شوې وه او د هغې لپاره په صوبایي اسمبلی کې قانون سازی هم شوې وه. نو په کابینه کې بیا په دغه لړ کې نوې پرمختګ څه وشو؟ نو په ځواب کې هغه مشال ریډیو ته وویل
لیویز او خاصدار فورسز ریګولر پولیس کې مکمل هغه چې اخیری منظوري پاتې وه هغه نن وشوه. اول مونږ قانون سازی ورته وکړه چې دی مو فورس ډیکلیئر کړو د خیبر پختونخوا، اینڈ دین دوم په دې کې وشول چې دی مرچ کولو پر هغه پر قانون سازی دا درېمه نن چې کیپیټل نه وشوه دا هغه فایل منظوري وه چې اوس باقاعده په پولیس کې چې حکم د دی سینیارټي او هغه شیان چې کم وی کنه چې په کم به په کم گریډ کې وي هغه فاینلی اوشو.
لیویز او خاصدارو په پولیسو کې د زم کولو لپاره د قانون سازی وروستو یادو ځواکونو په دغه قانون سازی ځینی تحفظات سرګند کړی وو، خو اوس چارواکي وایي چې د تیرې ورځې د کابینې د منظورۍ وروستو د لیویز او خاصدار ځواکونو په پولیسو کې د زم کولو په اړه ټولې قانوني نیمګړتیاوې لرې کړې شوې دي او اوس د قبایلي زیلو لیویز او خاصدار په باقاعده توګه د پولیسو برخه ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزي
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4:30 مو بجو
د شفافیت نړیوال ادارې پرون په خپل کلنی رپورت کې ویل چې په 2019 زیږیز کال کې پاکستان د اداري فساد لپلوه له 111 څخه 120 نمبر ته رسیدلی دی چې په هیواد کې د درغلۍ د زیاتېدو ښکارندوی کوي. خو د پاکستان حکومت دا رپورت ردوي او وایي په تیر کال کې یو حکومتي وزیر هم په اداري فساد نه دی تورن شوی. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویل د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت د درغلۍ ضد هڅو ته دوام ورکوي. احمد الله اسلام آباد
ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پرون د زیارت پورس په خپل جاری کړي راپور کې د نړۍ په 130 ملکونو کې د کرپشن جایزه اخستې ده چې پکې پاکستان د 3.2 اضافه سره 140 نمبر ته رسیدلې. د دې نړیوالې ادارې د 2013 کال په راپور کې د پاکستان نمبر 111 وو. د ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل په راپور کې ویل شوی په نړۍ کې په سرکاري محکمو کې تر ټولو زیاته بدعنوانی په سومالیا کې ده چې نمبر یې 130 دی او تر ټولو کم بدعنوانه ملکونه نیوزیلینډ او اروپایي ملک ډنمارک دے چې نمبر یې اول دے. پراپور کې د پاکستان گاونډي ملک هند په اتیایم او افغانستان په 103 نمبر دے. د ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پراپور کې ویل شوی چې په لسو کلونو کې دا لومبے زل دے چې کرپشن نه متعلق د پاکستان نمبر د خطر راتللو پر ځای په بر اتللې دے. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان بیا وایي د ملک نه د کرپشن په مکمل توګه خاتمه لپاره 15 میاشتې کافی نه دي. حکومت یې د ملک نه د درغلۍ خاتمه لپاره خپلې هڅې جاری ساتلې دي. په کوټه کې خبری غونډې ته د ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل دی راپور په حق لا د ایوی پښتنې په جواب کې فردوس عاشقاوان وویل موجوده حکومت د پاکستان د تاریخ هغه واحد حکومت دی چې تر اوسه یې د کم وزیر یا د بل کم غړي د کرپشن سره تړلي کیسونه مخې ته رانغلل. او تاسو ته معلومه ده چې د کرپشن خلاف جهاد کول اسان کار نه دی. په تیرو 2 کلونو کې چې ملک په کومې طریقې سره لوټلې شوی دی نو په 15 میاشتو کې دا صحیح کول ممکن نه دی. خو زه قام ته دا ډاډ ورکوم چې چا هم درغلي کړې ده نو ماته به ورکو. تحریک انصاف ګوند اولس سره وعده کړې وه چې واک کې راتللو وروسته د ملک نه د کرپشن خاتمه کوي. د 2013 کال په جولای میاشت کې شوو انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کولو وروسته وزیر اعظم عمران خان څو واري د دې خیالاتو څرګندونه کړې ده چې چا هم ملکی دولت لوټلې وي واپس به یې ترې اخلي او دې لړ کې د احتساب خامی ادارې نه د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران هم ونیول. اپوزیشن ګوندونه بیا تور پوری کوي چې حکومت نیب د سیاسي انتقام اخستو لپاره استعمالوي، خو نیب او حکومت بیا دا تورونه بې بنیاده بولي او وایي د درغلیو خلاف جنگ کې د چا ملګرتیا یا مخالفت نه کوي.
د احمد الله رپورٹ موریده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي چارواکو د انتقاد په جواب کې په هیواد کې د چین د پانګونې دفاع کړې ده. د د منځنۍ او جنوبي اسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د سې شنبې پر ورځ ویلي ول چې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې خای پاکستان زخت پوروړی شي. د چهارشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې چینایي سفارت دا څرګندونه رد کړه او پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشې فاروقي هم په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې په هیواد کې د پانګونې دفاع وکړه. چین په دې پروژو کې د شاوخوا شپېته ارب ډالرو د سرمایهکارۍ ژمنه کړې. احمد تکل معلومات لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د جنوري په درویشتمه یو ځل بیا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع وکړه. عائشه فاروقي وویل چې د دې پروژې بشپړول د پاکستان د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی، ځکه د نوموړي په وینا دا پروژه به د پاکستان بڼه بدله کړي. واشنگټن وایي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه ډیره شفافه نه ده او پاکستان به د چین تر پورونو لاندې ډوب کړي. د پاکستاني دان راسپانی د راپور لمخې د جنوبي اسیا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز هم د سه شنبه په ورځ د پاکستان په یو تحقیقاتي مرکز کې د تړلو دروازو شاته په خپل وینا کې هم دا خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن فاروقي په اونیزه خبري غونډه کې د الیس ویلز د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ادعا چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز به د غیر امتیازي پورونو په بڼه عملي کیږي حقیقت نه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وخت تر رسیدو مخکې د دې پروژې پر شفافیت شک خود او د پاکستان پر زیاتیدونکو پورونو یې اندېښنه څرګندوله. خو د 2013 کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته که څه هم عمران خان له دې ډول څرګندونو ډډه وکړه، خو د کابینې ځینو غړو یې د دې معاملې په اړه د خبرو د بیا پیل د اړتیا یادونه کوله. اسلام آباد که څه هم د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز دفاع کوي، خو په عین حال کې له امریکا سره هم د ښو اړیکو د پاللو هڅه کوي. په دې ترڅ کې صدر اعظم عمران خان په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه په دوه کتلي، چې وروستۍ کتنه د سه شنبې په ورځ په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وه.
نامه تکل رپورٹ موردی په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو د حقوقو فعال او سیاستوال رادیش سنگ ټونی وایي د مرګ غواخونو لقبلې له کورنۍ سره پاکستان پریخې دي. نوموړي پرون له نامعلوم ځای مشال راډیوټول د تیر کال په دسمبر کې په لاهور کې ورباندې حمله وشوه چې د یې هیواد پریخودو ته اړ کړ. د لاهور د کوټ لکپت ثانی پولیسو مشر منی چې ټونی درخواست دایر کړی و، خو وایي په پلټنو کې د برید کاروالي تصدیق ونه کړای شو. ټونی وایي اوس هم په ټلیفون له ګواښونو سره مخامخ دی او له ملګرو ملتونو او د سکانو له ټولنو څخه مرسته غواړي. په پاکستان کې پر حکومتي دعوو سربیره مذهبي لږکي له توپیري چلند، تاوتریخوالي، ویرونو او ګواښونو شکایتونه کوي. د دې پیښو تازه بیلګه د خیبر پښتونخوا د لږکیو د حقونو فعال او سیاستوال رادیش سنگ ټونی ده چې د مرګ ګواښونو له وجې روانه میاشت له ښځې او درو زامنو سره یو ځای پاکستان پریښود. نوموړي د جنوري پر درویشتمه له نامعلوم ځایه په ټلیفون او تر دې یوه ورځ مخکې مشال راډیو ته په استولې ویډیو کې وویل د 2013 زیږیز کال په جولای کې تر انتخاباتو وروسته یې په پېښور کې ژوند دومره تریخ شوی و چې لاهور ته پکړه شو. رادیش سنگ ټونی د صوبایي اسمبلی څوکۍ ته خپلواک آزاد نوماند و. ټونی وایي د 2019 زیږیز کال په پیل کې چې لاهور ته ولاړ نو سمدستي له یو لړ ستونزو سره مخامخ شو. لومړی له یوه ملګري کره اوسېده او بیا چې د کرایې کور لټون پیل کړ نو نه ورته سکانو کور ورکاوه، نه مسلمانانو او نه عیسویانو. دی وایي وروسته د لاهور د کچا جیل روډ په سیمه کې ورته یوې خیراتي ادارې کور ورکړ. د ټونی په خبره د دسمبر پر اوومه نیټه ماخوستن مهال په هماغه سیمه کې له 14 کلن زوی بلویندر سنگ سره د کور پر لور روان و چې ځینو کسانو ورباندې حمله وکړه.
لا کې هغه مونږ ونی ولې مونږه ته سپېړې گزار راکړې او لته راکړې او کنځلې وکړې. مونږ خو هغه نه ډېر تپوسونه کول چې دا آخر څه وجه ده چې تاسو مونږ وهئ، خو بس هغه همدغه ویل چې بس مونږ تاسو هو تاسو به دلته نه شړو.
ټونی وایي پر ټویټر یې د پیښې په اړه ولیکل او مرسته یې وغوښته، خو د ځینو مذهبي ډلو کسانو ورته ګواښونه لا زیات کړل او مجبوره شو چې راولپنډۍ ته ولاړ شي او هلته له یوه ملګري سره ووسي. ټونی د 2000 زیږیز کال د جنوري پر 10مه د لاهور کوټ لکپت تاڼې ته درخواست ورکړ، خو وایي پولیسو د پیښې پلټنې ونه کړې او د ده د ساتنې لپاره یې هم اقدامات ونه کړل چې له وجې یې د هیواد پرېښودو ته اړ شو. د لاهور د کوټ لکپت تاڼې مشر محمد منور د جنورۍ پر 23 د غږ نه ثبتولو په شرط مشال راډیو ته ویل ټونی تر پیښې شاوخوا یوه میاشت وروسته یوازې پولیسو ته د معلوماتو ورکولو په موخه درخواست دایر کړی و. په غوښتنلیک کې د برید په اړه د پولیسو افسر معلومات کټ مټ هغه سول لکه رادیش سنگ ټونی چې له مشال راډیو سره شریک کړل. خو ایس ایچ او محمد منور وایي ټونی د وهلو د پیښې کروالي لپاره له پولیسو سره هیڅ رابطه ونه کړه او د اوسېدو د پتې تصدیق یې هم نه دی کړی. دی زیاتوي چې ښایي ټونی له هېواده بهر د پناه اخیستو لپاره د درواغو درخواست دایر کړی وي، ځکه چې پولیس پر نوموړي د هیڅ تیری او ظلم تصدیق نشي کولی. خو رادیش سنگ ټونی د پولیسو د افسر تورونه رد کړل او ویل چې د تشدد د پیښې پلټنه د پولیسو کار و. ټونی دا نه ښیي چې له پاکستانه بهر چیرې تللی، خو وایي اوس هم چې ټلیفون پرانیزي په واټس اپ ورته ګواښونه کېږي. پر 2013 زیږیز کال په پیښور کې ټونی ته د ګواښونو بڼه سیاسي خو په لاهور کې مذهبي شوه او په وینا یې مذهبي ډلو او کسانو پر ټولنیزو رسنیو او ټلیفون ورته دړکې ورکړې دي. دی وایي په 2013 زیږیز کال کې ورته ناپیژندلي او کسانو په ټلیفون ویلي ول چې له انتخاباتي نماندۍ د لاس واخلي او بیا ورباندې د کمپین پر وخت ډزې هم وشوي. د ټونی په وینا هغه مهال د پیښور پولیسو ورته ساتونکي ورکول خو ده انکار وکړ. دی وایي له پاکستانه د وتلو پر وخت ورسره شاوخوا $3,000 ول چې هغه یې ښایي تر څه وخته د کورنۍ لګښتونو لپاره بس وي، خو د بشپړ حفاظت په موخه له ملګرو ملتونو او د سیکانو له نړیوالو ټولنو څخه مرستې ته اړتیا لري. پاکستان مسلمان اکثریتي هیواد دی چې پکې ځینې مذهبي لګکي لکه عیسویان، سیکان، هندوان او پارسیان اوسي چې د بشري حقونو ادارو او فعالانو په وینا له توپیري چلند سره مخامخ او له بشپړې مذهبي ازادۍ بې برخې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ډسمبر پر 25 د عیسویانو اختر په مناسبت په وینا کې ژمنه وکړه چې په خپله واکمنۍ کې لګکیو ته د هیواد د نورو وګړو په څیر مساوي حقونه ورکوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي پر ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي په موخه نوی قانون جوړوي او په جرم کې ککړو کسانو ته به سخت سزاګانې ورکوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی پرون دا خبره پر داسې مهال مشال راډیو ته کړې چې شنونکي وایي په صوبه کې پر ماشومانو د تیری پیښې زیاتې شوې دي. شنونکي همداراز ګڼي چې حکومت دې وار له مخه موجود قوانین سم عملي کړي. شاهین بنیرې تفصیل لري.
پولیس چارواکي وایي وروسته له دې چې څو ورځې وړاندې په نوخار کې د ایوزنور په نوم یو 8 کلنه ماشومه د جنسي تشدد نه وروسته ووژل شوه، د خیبر پښتونخوا په بټګرام او نوخار ضلعو کې 2 نور ماشومان د جنسي تیری ښکار شوي دي. د صوبي وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 23 په نوخار کې د ایوزنور د کورنۍ سره په خبرو کې ویلي چې مجرمانو ته د سخت سزا ورکولو لپاره به نوی قانون سازي کوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وویل
د دې لپاره قانون سازه شته او مکینه موجود ده، خو هغه کې داسې لوپ فول دي چې اکثر مجرم چې دی هغه خلاص شي بری شي. نو د دې لپاره وزیر اعظم نو خار کې دا خبره کړې وه چې ضرور داسې قانون سازي پکار دی چې هغه سخت نه سخت وي او چې ملزم ته سزا ملاو شي. نو هغه چې کوشش کوي لګیا ان شاء الله تعالی څومره چې زموږ پارلیماني لیډرز دي څومره پارټیانې دي ټول باندې بورډ اخلو هغه لپاره سپیکر صاحب ته تاسو حواله شوی دی.
خو د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي وایي د نوو قوانینو جوړول پر خپل ځای خو باید په دغه اړه له وړاندې موجود قوانین عملي کړل شي. په دغه اړه د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی عمران ټکر وایي چې باید حکومت او ټولنه د داسې پیښو په مخنیوي کار وکړي او د ماشومانو لپاره یو خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
زموږ حکومتي چارواکي چې دي مخنیوي طرف ته بالکل نه دي، زمون په خیبر پختونخوا کې کوم قانون دی د کی بی چال پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 د هغه امپلیمنٹیشن 10% هم په 10 کال کې نه شوی 10% هم نه شوی نو یو شیز په لاس کې تاسو را آلریډی شته چې سخت سزاګانې پکې دي د مخنیوي میکانیزم هم پکې شته دی ته بجټ ورکړې شي د دې قانون د لاندې پارسټک کې چال پروټیکشن یونټس جوړ شي نو هغه نه کوي او یو نوی شی مخې ته راولي
د ماشومان د حقونو د یو بل دفاع کوونکی ارشد محمود وینا ده چې د ماشومان په تحفظ کې تر ټولو مهم کردار د مور او پلار دی خو له بده مرغه هغوی په دې اړه پوره پوهه نه لري نو د قوانینو د عملي کولو سره سره په دغه اړه د بیدارۍ یو قامی کمپاین ته اړتیا ده
د ټولو نه اهم کردار چې هغه د والدینو دی هغه د معاشرې چاپیر چل دی هغه د ماشومانو پر صحت پورې خپل هم دی ډیپینډینګ آن دیر ایج چې د هغې عمر څومره دی او په هغې باندې د کار کولو لا اوسه پورې څه ډېر زیات شروع شوي نه دي دغه کېدای شي چې د ماشومانو د تحفظ چې کوم کمیشن دی هغوی دا لیول باندې ذمواري اخیستل شي چې یار په کلو کې په علاقو کې خلکو سره په دغه خبره شروع کړي او هغوی دا تربیت ورکول شروع کړي کمیونټیز ته یاره مور پلار به خپلو بچو سره
د ساحل په نوم د ماشومانو د حقونو یوې ادارې تیر کال په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې په 2013 کال کې 3,822 ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار شوي وو او دا هغه پیښې دي چې راپورونه په میډیا کې خپاره شوي وو.
شاهین بوډیلی رپورٹ موجود د قبایلی زده کوونکو سازمان تور پورې کړه دی چې صوبایي حکومت د سفیر بلدیات په نوم پروژه کې شاوخوا 80% کسان له نورو سیمو څخه ګمارل دي. دوی پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل چې حکومت په قبایلو کې له بلدیاتي نظام د ولست خبرولو دې پروګرام لپاره ځایي خلکو ته دنده ورنکړه نو له بلدیاتي انتخاباتو پریکونه اعلانوي او عدالت ته هم ځي. صوبایي چارواکي وایي په 160 کسانو کې زیاتره له قبایلو څخه او نور له قبایلي زلو سره له نږدې سیمو څخه اخیستي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري پر 9 د سفیر بلدیات په نوم پروژه پیل کړه. شبیر احمد جان تفصیل لري.
دا قبایلی ځوانانو زده کوونکو د اتحادی غړو پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې د حکومت پالیسۍ تر مخه په قبایلي ضلعو کې به په سرکاري روزګارونو کې لومړیتوب هم د دوی خلکو ته ورکړل کیږي خو په حقیقت کې داسې نه ده. د دغه اتحادی مرکزي مشر جاسم اپریدی مشال لیډو ته وویل چې سفیر بلدیات پروګرام کې غیر مقامي خلق برتی کړي دي.
گورنر سے بھی نوٹیفیکیشن کرے 12 مئی 2015 کی چاغ متحدہ واضح کڑے ہوا متحدہ ڈاٹ گرا کڑے ہوا چی سمر ہم تاسو علاقے کی انہوں نے کار کی گی آگے کی وہ 1 سکیل 9 16 سکیل پورے بو تاسو مقامی خلق اخستل کی گی اس مودی افسوس سره خبر کول شو چی فاٹا مرجر نہ بعد چی پہلا پروجیکٹ دا روغ للو ہیمو فاٹا تھا او سفیر بلدیات پنامی بنی یو این ڈی پی طرف نہ او پاگے کی 70% خلق چکم دی اغا نان لوکل واغستل شو ایمو چې کم مقامی تعلیم یافته نوجوانانو هغه نظر انداز کړل شو.
د شمالي وزیرستان خان بهادر وزیر وای چې اغسته شوی ځوانان هم د دې ورونه خويند دي خو له دغه سیمو د روایتو او دود د سرنه نه خبر دي چې ور سره به نه یوازې د حکومت مقصد سرته ونرسي بلکې دوی ته به هم ستونزې وي.
په هزارو تعداد کې ماستر او ام فیل کسان بے روزګار ګرځي. ټول خیبر پختونخوا زمونږ رونه دي ټول پښتانه زمونږ رونه دي مونږ هغه خبر اعتراض نه کوو چې دی مونږ وای چې ولې راځي الته ته نه د لار او د ګدر اس پتا نه الته نه داغه ته د خلکو د روایت چې زب په کم غورزم نو زه هم شلته د دې اس قسمه پیدا نشته چې سوپر ال په خپل د کم از لا کم زبان دی پاغي کې پوی نه کړی شي نو مونږ ته دا بالکل زه هم چې دا یو مز مزاق دی.
دا کرم ځلې سره تعلق لرون کې د یاد سازمان جنرال سیکرټری زید شاه وای
تر سو پر چې د نن لوکل اخو کړی نه وي او لوکل خلک خست نه وي مونږ عدالت سم رجوع کوو او تر هغه خلاف مونږ بلدیاتو نه بایکاټ جاری
ولې سو رجوړان دې مو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره د بلدیاتو خصوصي مشیر کامران بنگش چاچې د دغه سفیر بلدیات پروګرام پرانسته هم کړو پښتنه وکړه نو دوی مشال لیډو ته ویل
چې کم زینو کې مونږ سره اپلیکیشن ته هغه زید لوکل خلکو نه رال نو هغه خو مونږ الته کې برتی کړل کم چې رانل نو بیا دویمه پرایورټی دا و چې کم د هغه ډیستریټ خلک دي خو هغه نور ازلاو کې سیټل دي لکه د مومند والا سه 400 کې سیټل دي یا د باجوړ والا په بل ضلع کې سیټل دي خو د هغه ضلع دي نو په دویم پرایورټی باندې هغه خلکو په دریم پرایورټی باندې چې بیا نو مونږ ور سره نږدې نږدې ازلاو نه خلک ور سره برتی کړی دي نو هغه کې لکه میجورټی خلک چې کم دي 85-90% خو پکې د عمق قزې لوکل خلک دي او د بقیا 10-15% چې کم دي دا هم دومغه ازلاو خلک تی خوچینو روزینو ډیسپلیس شو
دروانی میشتي پانه منټه د سفیر بلدیت یا د بلدیتو د استاذي پروګرام پرنستا پی خبر کې شو چې پکې د 15 شو جنکو په شمول یو سل شل ځوانان اخستې شو چې د قبایلی زلو اولس پانه بلدیتي نظام باندې پوها او خبر کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پی خبر.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز او په مشال رادیو ټکی کام اوري. په پیښور کې دا د 10:30 شو په کابل کې 10 دی. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا کابینه په مکمل ډول په پولیسو د قبایلو د خاصدارو او لیوی سرتیرو ورګډول منصور کړي. پرون د کابینه تر غونډې وروسته د اعلی وزیر ویان اجمل وزیر مشال ریډیو ټول مخکې کابینه په دوه پړاوونو کې خاصدارو او لیوی ځواکونه د خیبر پختونخوا د پولیسو برخه کړل او اوس یې د سرتیرو د عہدو له منظورې سره بهیر بشپړ کړ. د پاکستان حکومت په هیواد کې د درغلۍ د زیاتېدو په اړه د شفافیت نړیوالې ادارې تازه رپورټ رد کړی. د اطلاعاتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار فردوس اشکوان پرون په کوټه کې غونډه ته په وینا کې ویل د تحریک انصاف په مشه د وفاقي ائتلافي حکومت یو وزیر هم د درغلۍ په تور نه دی تورن شوی. د ادارې پرون په رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان تیر کال د درغلۍ له پلوه له 111 نه 120 نمبر ته کوز شوی. د قبایلي زدهکوونکو سازمان تور پورې کړی چې د خیبر پختونخوا حکومت د سفیر بلدیات پروژې لپاره شاوخوا 80% ځوانان له نورو سیمو ګمارلې دي، خو حکومت وایي په 120 ځوانانو کې زیاتره د قبایلي سیمو اوسېدونکي په دندو ګمارلې دي. لیو پاتیا کسان دي چې له قبایلو نه نورو سیمو ته تللي او له قبایلي ضلعو سره نږدې سیمو کې اوسېږي. په خیبر پختونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د حقونو مبارز او سیاستوال رادیش سنگ ټونی وایي ژوند ته د ګواښونو له امله پاکستان پرېښي. نوموړي بیګا مشال ریډیو په خبرو کې خپل ځای ونو خودو خو ویل چې اوس هم ورته په واټس اپ ګواښونه ورکول کېږي. افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړه چې وایي حقاني شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. افغان ولسمشر پرون په ډیواس کې خبري اعلان وکړ دا ډول انکار بې ګټه دی. د چین په مرکزی صوبه هوبای کې د یو ډول زکام او بریخ وایرس خپرېدو له مخنیوي لپاره د خارونو د تړلو اقدامات پورته کړل شوي. د دغه وایرس له امله تر اوسه 14 کسان مړ شوي او تر 600 زیات نورو کسانو ته انتقال شوي دي. په ووهان صوبه کې زیاتره عامه ترانسپورت هم ځنډول شوی.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل. ویاندوه ملیحا میرزاده. او سم وخت شوی د دونیز خبرونه هارون باچا هنری غړی. دغه خبرونه چې د هر زیارت پر ورځ هارون باچا درته وړاندې کوي د پیښور له وخت سره سم پر 4 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي او نن یې تاسو په تکراری بڼه اوري. پرون په خبرونه کې علي بابا خان چې سندرغاړی دی هغه میلمو د د خبرې او سندرې په خبرونه کې اورېده. د نوې سندره چې ده هغه هم اوري. نو راځي چې له دې خبرونه خوند واخلو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. دا ونایمو ځوان او پیژندلې سندرغاړي علي بابا خان مل مکړه دی. د یو مودوشوا چې سندری وایي چې پاغو کې صوفیانا رنگ غالب اخکاری پر هنری کارونو خبرې ورسره کوو او سندری هم اورو. لپی خبره د ټلیفون په لیکر سره دی. نو علي بابا خان ستړی مشي او مننه چې وخت راکړ.
سلامونه بچا جی، الله دې کې چې روغ جوړ راته. ډیره زیاته مننه تاسو چې ماتم ټایم راکو او د مشال ریډیو هم ډیره زیاته مننه. مسؤلیت خو ډیر دي، خو بس یو بل ته وختونه ورکو ځکه چې د مینوال هم ډیره غوښتنه وه. نو بس تاسو پکې زنګ ووهل نو زه خوشاله شوم. مایرا چې تاسو سره به هم گپ شپ لګي او مینوال به هم مونږ بوري. مننه.
او ډیره مننه، مونږ خوشاله یو علی جان چې را سره یې. او تاسو نوې سندرې هم راغلي دي. دغه مې زړه کې و چې دا به ملمکومه راځو په دې خبرې کوو. دا سندرې به یو ورونو څومره وخت شو علي جان چې سندرې وایي او خوشاله غني چې د سیمه خلک دې اوس د سندرغاړي په توګه پیژني.
او بالکل د 2009 یونیورسيټي په وخت نه موسیقي شروع کړی و او بیا پروفیشنلی چې ورته و چې لکه افیشل سندره چې کوم ریلیز وی نو هغه مې 2013 نه کړی و او خوشاله خامخم چې د سندرغاړي په اسم خلک پیژني او دا خو یو خدمت ته او دا د الله په مونږ باندې رحم دی چې په دغه خلکو کې شمار کو چې هنرمند ته باید پښتانه همیشه قدر ورکړي عزت ورکړي نو دغه قدر ماته مر نصیب شونه د الله ډیر زیات رحم
ډېره ښه ده. او تا چې کله وغوښتل چې یونیورسيټي کې د سبقونه ختم کړل او بیا د غوښتل چې اوس په باقاعده توګه د موسیقۍ میدان ته راشي سندرې ووایي نو د کورنۍ دغه د څنګه و عکس العمل څنګه و هلته سره مرسته کېده که نه مخالفت و یا د کلي ولس خلک دوستان ملګري هغوی څه ویل؟
د کلی ولس خلق خو داسې و چې لکه هغې هم خو لکه داسې لکه اگینست وو خو لکه زما د فیملی طرف نه هم ماته لږ خلاف وو د دې سیزونه خو د الله رحم دی چې مونږ یو نوم جوړ کړلو صوفیانه رنګ هم ځان کې راوستلو دا خو د الله د طرف نه تاسو ته خو په خپله د خبره ما دې پوهېږي چې د موسیقي په زور نه کېږي بس چې په کوم طرف ته د الله بوزي نو روان دی بیا په کې دا سندرې هټ شو بیا په کې مونږ په انټرویوز کې راغو بیا زمونږ نه خلکو خبرې واورېدلې زما خاندان ما سره ومنل او فامیل دې ومنل او خوشاله دي. نن
اولنۍ سندره دې کوم وو چې هغه ته وایي چې ستا په خبره هټ شو او بیا خلکو دې سندرغاړي په توګه ته وپیژندې هغه کومه سندره وو کم کال وو کله دې ریکارډ کړی وو؟
زم نه ځان له جانان یو تصور کې جوړوم کله سترګې تورم کله شونډې ښکلوم 2015 کې چې دا په اکچوال صوفي راک جانر کې مونږه دا میوزیک ورته برابر کو دا موسیقي برابر کو دا نه لنګور استاد د دې کمپوزیشن کړو دا دې موسیقي هغه جوړ کړو د کی زمونږ طرف نه پکې ګټارنګو نو دا یو داسې سیزو د غنی خان چې هغه باندې ځخل کو پی جندلم او بیا چې اوس موږ 2019 کې چې موږ د غنی خور د سغم دا ریلیز کو نو په دې باندې نور پی جندلم زیات شو خلکو ډیر زیات خو
غنی خور دا سغم ندارو لری نتم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی 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 خور دا سغم ندارو لری نتم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی خور دا سغم دا سغم دا سغم
علی جان غنی خان خو ډیرو خلکو ویلې ډیرو سندرغاړو ویلې دی، ته بیا کوشش کوي چې دغه صوفي رنگ ورته ورکې یا څه کوي چې ستا د موسیقي د غنی خان شاعري چې ته وایې چې هغه بل رقم ولګي کنه او خلکو ته یو څه اپیلینګ هم وي؟
بچا جی دا سکار دی چې لکه دا خو تاسو ته ویل چې دا خو په ما باندې منحصره ده چې زه څنګه کول غواړم کنه، او زما کوشش دا وی چې زما دا چې کوم صوفیانه رنگ چې کوم دی دا کوم صوفیانه کارډ چې کوم دی په دې کارډ کې زه دا کمپوزیشن هم جوړ کوم او دا موسیقي هم ترتیب کوم، نو دا ما له خوند راکوي، نو زه په خوشحاله یم په دې، ما ځکه چې په دې کې ما خلکو عزت هم راکو خلکو وپېژندلم په صوفیانه رنگ باندې.
ډېر ښه، ته خو وایي چې دا فطري دی، دا خو تا نه بس کیږي کنه، دا صوفي رنگ خدا خو خامخا سړی له ځایه انسپیریشن اخلي او یو څه الهام لوزای اخلی، نو تا بیا څوک صوفی صوفیانه موسیقي دی اوریدلی دا پښتو کې یا په اردو کې څه دی زیات اوریدلی دی؟
ما خو علی عظمت تی فالو کړی دی، علی عظمت تی زر ډیر زیات اورم، داغي لایف کنسرټس اورم، داغي هیستوري اورم، داغي بیک گراوند اورم، ډولک گیټار چې کوم ورژن دی راوښتو کنه، دا دی سکل لکه صوفی راک دی سینګ مکس کړو، نو دا ټول هیستوري ما داغي کتلې دا غي نه بعد زه دې ته راغلم، لکه دا ما غي فالو کړی دی او خوندم را کړی راته، لکه دا صوفیانه کې چې اسرار چې کوم دی د اردو والا غي د کورس ریفلیکشن واري هم داغي چې کوم د حمزه او صوفیانه
او بیا په پېښور کې ستا په شاوخوا کې څوک داسې ملګری دي چې ستا هغه هم مزاج دي کنه، ته پوهېږي چې هغوی سره خبره کول هغوی ستا په خبره پوهېږي، ته د هغوی په خبره پوهېږي، سره د هغوی یو انډرسټینډینګ هم جوړ شوی دی، او څوک دي داسې هنرمندان؟ تا دانیال انور یاد کړو، زیات کار هم هلته هغه سره په سټوډیو کې کوي.
او دانیال انور سره ما ډیر کار کړی دی، که ما ډیر دینه مخکې ما د درې سندرې کې بیا هم تو زخی ما ملنګ عبدالرحمن بابا ته مې ډالۍ ورکړې و، دا سندرې چې کوم دا ما دانیال انور سره کړې و چې هغه زما په موډ پوي کې هغه انډرسټینډینګ سره برابر دی. بل زموږ ملګری دی ګټارست ایرشو بنگش چې هغه زما سره د 2009 نه ما سره لګیا دی، د اوسېله وخت نه ما سره ملګری دی، نو موږ دا یو کیسه را نیولې و چې موږ به داسې د صوفي راک به موږ په دې خلکو باندې منو چې دا یو نوی خیدا او دا مونږه او خلکو باندې منو دا خبر نور ډیر هرډلز پکې راغړي، تکلیفونه چې مونږه سټوډنټس او مونږ سره سپانسرز او مونږ سره نور کې سینې الحمدلله اوس بزنس لرو کار لرو، خو لکه دغه زما ملګری چې اوس آی وان شټ سټ سره ما دا غنی خور دا سي غم کړو، نو هغه سره بیا انډرسټینډینګ زموږ برابر شروع ورو او دا غنی خور دا سي غم دې کې چینجز کېدل، نو د شپږ میاشتې دی اډیو اغستوي، نو دا په نه بعد مونږ ویډیو جوړ کړل،
او تاسو په ویډیو هم ډیره خواري کړې ده، ما چې کته کوم کلا دا دغلته چته دا کم زیاده
دا قله روتاس دا جلم نه دی خو رزي دینه یو سپورت ته الته دا قله ده، نو دا ډیر ښه ګرمي مو ډیر زیات ګرمي مو خو مونږه د شپې شپې تلو، نو سار چې بس 15 بجې څنګه راو لګي د مونږ ته پته و چې بیا را میدان ګرمي کیږي، او دا قله ډیر زیات ګرم مو او په دې جلم کې ډیر زیات ګرمي به مونږه سهار د 15 شپږو بجو نه شوټینګ سٹارټ کړو چې بس 12 کې دلی مونږه شوټ کمپلیټ کړو، نو شو اډیو خو جوړ شي دا بیا غواړو چې یاره خیر دې مونږه به خمس را بوکو خو چې خصیص مارکیټ ته راولو،
او نو مصرفونه خو ډیر دي کنه، اډیو باندې ځان ته پیسې دي، بیا په ویډیو چې تاسو مره ګوره پکې چې چا خبره دومره خوګیږي کنه، ستاده کار چې زه ګورم خو دې باندې زیات تاسو ډیر انرژي هم مصرف کړي او پیسې هم په مصرف کړي، نو دا د دې ریټرن بیا څه وی کنه، تاسو په مالی توګه څه شی واپس راځي کنه، بس تاسو یو کوي او دغه شان وړیا فری خلکو ته وړاندې کوي؟
بچا جی دا غوډه رخلې پښتنه ما په خپل وختل چې دا پکې ډیسکس کو چې دا سندرغاړي هم دا خبره ووري غا یوټیوب ان او ټیون کور او دا سن چې ډیجیټل سایټس کې دا موږ سټډي کوو سره مو کانټاکټ وکړل، نو الحمدلله چې دا غي نو ښه موږ ته خین کم هم راځي او زموږ چې کم هغه مصرفونه شي به دینو دا غي هغه انکم واپس موږ ته راځي، یو پکې پلس پوینټ دا دی. بل بچا جی ما دا خبره کوله چې دلته دا چې کم ریکارډز دي کنه، لکه دلته باید زموږ سندرغاړي پوینټ دي، نو ما ریسنتلی د خپل ملګرو سره یو کانفرنس راغوخته دی، یو غونډه مې را جوړه کړې ده چې دا څومره سندرغاړي دي چې دې ته د یوټیوبینګ یو کلاس ورته ورکو چې یاره تاسو ولې د ریکارډز کوم پښتو کې یو څو ریکارډز جوړ شوي دي چې سندرغاړي ته وځي تعالی زه پروموشن در کوم، به سندرغاړي ته پکار دي چې هغه خپل چینل جوړ کړي، یوټیوب چینل چې د تا انکم راځي دی به سو پورې به دې پروګرامونو ته بزی دی به ودونو ته زی دی به د انکم خدای چې دې کم کارو کې چې هغه ته پوره رائټس ملو شي.
علی جان دا خبرې خو خې دي، دا خو ډېرې خوندورې دي او تا دغه هڅه هم پیل کړې ده، خدای دې وکړي چې پکې کامیاب شي، دا ټول ملګري په یو ځای راغونډ کړي او هغوی ته دغه چل او دا طریقه وښیي. خو ستا غوندې یو څه هنرمندان خو موږ لرو چې تعلیم یافته دي، په دې کې څو پوه دي، خو زیاتره بې سواده دي. ته پوهېږي چې دغلته سندرغاړي هنرمندان هغوی نه دي خبر د دې شیانو نه، ته خو بې خبر کې. خو دا کار دا یوټیوبینګ او ځان ځانته چینل جوړول دا ګڼې یو بې سواده هنرمند به هم وکړی شي او په چل پوه شي، کنه بیا به هم چاته محتاج وي.
ډېر ښکلی پوښتنه وکړله باچا جی. د دې ته هم موږ یو کیسه جوړه کړې ده. اوس که فار اگزامپل جینز فلمز دی، نو جینز فلمز چې کوم دی دا یو ریکارډ دی په پښتو کې، نو که دې باید د سندرغاړي د سندره اخلي خو هغه ته هغه مجبور دی چې هغه ته پیسې ورکړي، چې هغه ته هغه دغه چې کوم رائټس دی هغه ورته ورکړي. نو بیا موږ داسې هم کړي چې کوم سندرغاړي پوه شو هغه بس پوه شو، چې کوم نه پوهېږي نو هغه به په دې خبره باندې هوښیار وو چې تا نه هر څوک سندره غواړي ته به سندره نه ورکړي، ته به هغه کس ته سندره ورکړي مې ریلیز کوه ځان سره کېده تر څو پورې چې تا ته یو ریکارډ والے ویلي نه چې بې داواله پیسې او سندره دې راکړي. ځکه چې دا خو بې د دې د مافي په یو قسم باندې یو غلا کوي لګیا دي. سندرغاړي بشارګان پوه نه دي چې کوم تعلیم یافته نه دي، او زموږ خو زه خو هنرمند لکه محسوس کولی شم په هغه باندې پوهېږم چې په هغه څه تیریږي د هغه څه حال ده. نو غواړم چې لکه داسې یو کیسه را برابر هم دلته هم افغانستان کې، چې هلته خو بیا ډېر دې سیزونونه بالکل خلک نه دي خبر.
جان دې سندرې پاړه راته ووایا، په دې هم داسې معلومېږي چې ډېر اخباري هم پکړې ده، شعر د چا دی او ارینجمنت کې چا مرسته کړې ده؟
بچا جی دا خو د ګران بغزاده دانش صاحب شعر دی، او دا چې ما کله بیا کمپوز کول نو دانیل استاد سره کېناستلو، ما ورته چې دا نظم به کوو خو دا به پوره کوو، دا ډېر اوږد نظم دی. موږ په 2013 کې زما خیال دی موږ ریلیز کړو، نو دا هم ډېر خلکو خوښ کوو. د خلکو همیشه موږ مننه کوو ځکه چې موږ د هغې لپاره کار کوو، خو هغې موږ ته مینه راکوي نو خوشحاله دي اوسي.
Thank you.
پسیما کې چې د ټي وي چینلز دي کنه ټي وي ټي وي ګان دي د پښتو خو شخصي دي نو هل تکل کل زی داسې پروګرامونو کې د غي ګډون کوي مرکه سندره وای هل ته خلکو ته مخامخ کیږي
باچا جی مخکې بدللو او اوس ډیر وخت شو نیم تللی هم دا یو خبره ده چې مونږ افغانستان ته کوم چینل ته ځو هغه مونږ ته هم مضبوط پیمنٹ کوي او چې کله مونږ کوزی پښتونخوا چینل ته ځو دوی وایي چې راشه تاسو ته پروموشن درکوم بای ما بیا یو خبر اوګه ستاپ اډیو کې ستاپ موسیقي کې زور وی کنه تاسو ته پروموشن ضرورت نشته دا مینوال به تاسو خامہ خارازي او زم چې دی زما په سر باندې دی سپانسر راغلی دی ته پیمنٹ ملایويږي هغه دی د کوزی پښتونخوا سندرغاړو ته نه ورکړي زما خبرې دا مطلب دی چې زکل پر ټرند کې راغم د دې ضرورت شم هر باید هر سندرغاړي دی ضرورت چې چینل او هر سندرغاړي چې دلته ورزي او دی فری کارونه کوي دا سیدا ایوارډ شوز په دې خبر کې کیږي ایوارډ شو باندې هغه سندرغاړي روغ وړي سندرغاړي له یو ورکوټه ایوارډ ورکی ریوارډ په 100 روپۍ یا 200 روپۍ جوړ کی هغه باندې سندرو کی داغه پوسټر چاپ کی په هغه پوسټر باندې هغه پیسې جیب کې واچي او دا زما سندرغاړ هم تاسو پاتې شي نو دا سیمه ډیر سندرغاړ سره خبرې مځاتي کړي دي ما ورته چې به تاسو ولې زه ایو شاعران چې کوم دي ناغي سره ناستو ما تاسو اسلام آباد ته دلته او الته تاسو ولې تللی دی ریوارډ شو ته
دا خلی جان ګوره خوند کو دا د باچا خان ونه دا د ملزل کیږي په خبرو او شاوخوا کې غونډه کیږي د غو مبارزه او ژوند او کار خبري پوهان خبري کوي او استاد سندره هم پکې اتفاق چې ماته مخ ته راغله نو مې دا خمو کړه چې تر سره راشي دا سندره مخبره شي او تبي خپل خیالات هم سره شریک کړي نو سبا وای په دې سندره
نو بس دا خو یو ټریبیوټ مونږ باچا خان ته ورکړو چې باچا خان خو زمونږ د ټولو پښتنو یو مشر دی زمونږ غواړو چې یاره هغه دا روان چې څومره نسل دی دی باچا خان نو پیژني او دی نه هیر نشي مونږ خو باچا خان امن خوځلې دي غواړو چې دغه امن باندې زمونږ د روان نسل هم پوه شي چې باچا خان څه ویلي دي او مونږ تر کومه لار خوځلې ده د عدم تشدد په دغه لار باندې غواړم چې د خلک په لار شنو د موسیقۍ د زور نه چې مونږ غواړو چې د باچا
او کلن را ته وای علی جان نور سندرې بده کله کار پر روان دی او کله به چې بل نو سندرې بده راشي خبره به کی
ځان لو هم لار پیرا او چا تشم ایثار پیرا او درد مانا بدل کړه هر سړې قلار پیرا ریاض تسنیم سے بھی او شیر میں دا برابر کرے دے او دا غنی خانم میں او دادری میں نور دا کری دا الٹرنیٹیو راک کم کرے دے انشاءاللہ دا بند خلق دے زیاد خوخی دا
شیخ بابا والا شکم دے
صحیح بس تے کامیاب اوسی خوشحال اوسی علی جان ډیر مننه بیا مونږ ته وخت راکړه داسې خوندوري خبر در سره وکړې نو بس ته خوشون غواړو د هنر په برخه کې د بریاوي غواړو
مننه بچا جی خوشحال اوسی تاسو هم ډیر زیاته مننه تاسو خوږ انسان او تاسو خبرې هم ډیر زیاته خوږې دي او تاسو سره ډیر خپل خبرې شو ډیر زیاته مننه تاسو سره ټیم مشال ریډیو ډیر زیاته مننه
مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
سندے او سرکار
لچترالا تر بولالا
د پختنو په هر ستونز نظر
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی هر ګل پاورس پوکم یولس بجے
او د هرې چارشنبې پاورس پاو باندې دو بجے لما مجید بابر سره